کیږي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهیروي په څو شیبو کې زموږ همکار صفي الله ستانکزی وړاندې کوي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیز ته جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤولو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په ننګرهار کې د ناپیژند وسله والو له لوري په ډزو لومړی ټپیا وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو ریاست د مالیه او مدیریت د چارو د یو چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له یوه وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مسؤول زبیر شاه هغه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال رډو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلي چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی وه ټپي شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤوله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبې په غزې ترنګ کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني جګړه کړې ده. رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوي ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کره مرګ ژوبلې شمېر وښي. ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعهګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي؟ څوک پکې ممکن ښکیل وي؟ او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعهګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین ځاځي د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزي د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی ځاځی، پیل له تاسو کوو. پر شیعهګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګورې بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک وي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هېڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه دی. هدف د دوی دا ده چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 45 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو. فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیعهګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، حتی په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعهګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو ته پروګرام مې درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوی وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. او مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعهګانو سره او د حنفي مذهب سره دوارو سره دا د حنفي فکر سره او جعفریه فکر سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعهګانو باندې دې بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله زیات شو چې دوی داغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعهګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعهګانو باندې ترسرهوي. او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقو باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقو باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدا خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مکه ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو هیوادونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږئ، یعنې مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي. دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه موږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حال وي، که بې حال وي، که بې لارې وي، که په لارې وي، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې موږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس دا سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده. استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسان کوي چې د مونږ هېواد سره، او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر ده، او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د وطن بد همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نکم چه 15 دقیقه اونیز بس تقایی است. شیرزای سیب، یا مسئله بله هم شده چی ده دی افغانستان اوسنی واکمنان چی دی طالبان و حکومت دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوی چی اقدامات کولی شی ورتیای لری کچنگه لدوی چه توقع که دهش به دقی مورد بندی؟
او بره ده کم وقتا چه طالبان در غیر ده پر شیعگان بنده خوب بریدون زیاد شو. در سوچه د شیعگان امنیت په خپل هغه محلی کذرونو ته ونسپارل شي، شیعگان په شیعگان ته په خپل من علاقه کو، په خپل کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کذرون نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونه کړي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعګانو په شیعګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نور داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې، په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، تاسو یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی ارزو کې چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده، په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر په دې کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کېږي. مثلا مونږ ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې مونږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ما ته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړی وي، توهینې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلي کړي وي. یو نمونه د څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل تهم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مي وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسو په حکومت کښې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو پاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه لسپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟ دا ولی نه پندوس کال زم دا غورما چه مون ججمنیو مصلحات را ولو مدالو نو تا چه اصلاحات را ولی مانا دا دا چه تا مشکلات دیر لری مشکلات چه تا لری دا تا را وستی دی وست انا پندوس کال شپیتا کلم ما رو وکلو صبر وکړو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابیږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده ته ولې اهل سړی نه لرې ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه ولې مامور کوې نه ولې یو رسالت نه ورکوې ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې ولې اهل سړی
معرفی
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان توپک دار ټول ته دی ورکی کنه به حکومت د کرا کین حکومت وظیفه څه شو د امنیتی دارو وظیفه څه شو د استخباراتي د کشفی دارو وظیفه څه شو بیا د ماتم حقوق په توپک را کی د څلوېخ میلیون نفوس ته توپک هم ورکی دا کټنه دی ورکو نه پیغام د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چانه په ځانونه ساتو مو ټول افغانان یو زه از عرب ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په دیو بل نه ما ځان ساتي دا خو درست نه دی دغه پایلې غلطی دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملی کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیعه یم حساسیت ښیي یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بولو نو راځي دغه بریدونه په دغه وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د مونږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و دوی مشران څوک دي د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک و آیا هغه اهل سړی و آیا هغه هغه داسې سړی و چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن و نه ټول شخصي ګټې وي ټول سمتي ګټې وي ټول ژبنیزې ګټې وي د هیواد دپاره او د انسان دپاره د دغه اشرافي مخلوقات دپاره هغه فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغو کې رول لري خپل خلق ترګری ته دی هڅه کی مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نوم جلی په کابل کې مرشوا چا ملکله داعش ملکله القاعده ملکله طالب ملکله چا ملکله وانته خو افغانانو په ټولو وحشت ملکله اوس دا افغانان د خپل ځان ولې کیله نه کوي ولې نه کوي ولې د اصلاحات خواته نه ځو ولې یو کس پایسته انسان پایسته بشر پایسته زاده دی انسان پایسته اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینه ولې څوک تقریه حق اخوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خو دې ساده ده تلیفون کې ناس هم تاسو راګیګم آیا زه اسلام آیا زه په صفات یو مشر په صفات
مننه زازای سه بغه پښتنم چوکړه غو وخت سلام مننه جواب هم مفصل تاسو ورک سلامات اوسې وس یو لاند د ماخلو بیا بم تاسو ته نوبات درکو اخر کې
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي راډیو 24 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي، د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي، دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه یې کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي، د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبر حکومت ذمهواري ده. او بلچا از صداقت عادل لیکلي، دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز ولی. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي، دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي، شیعگان دي خپل مذهبي مشران له خان ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي، دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ، شیا ملکه دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي، فکر کوم په سنیا لات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده، البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو، څلور دقیقې، دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای؟ مننه.
ګوره دلته مېلم د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل شي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راپورته شوې ده، دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی؟ تورستی ډلې کله د دین احکام مني؟ که طالبان حساب کو، طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده؟ دوی ښځو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکوي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو آزادګانې اخیستې ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمې سرایي ده، خلکو وژنه ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبرې شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور تورستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي، چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده. دین نوم نه دوی استفاده کوي، خلک خلقیان هم همدا کار کوي، همدا سي ظلم کوي خلقیان هم، او دا طالبان هم همدا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاند همدا سي ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همدا سي ظلم کوي، او دین د نوم نه همدا سي تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، دا خلک به پوز رسیږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیا منوهل ده، خلک بیا اوچتیږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي، یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو پورته کېږي، دا به د طالبانو په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون. مننه زازای صاحب، تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړي. مننه.
ګوري داسې ده، موږ مشخص څوک نه خیو، موږ دین خیو، ښه موږ خو الله احکام خیو، هغه که هر څوک، هغه که طالب وي که غیر طالب وي، موږ مکلف یو. مونږ انسانیت خیو، مونږ انسانان خیو. ولی په افغانستان کې زه ووایم چې زه پښتون مشوم، ولې ولې فکر ولې په نوم د تاجک، ولې ولې په نوم د افغان، ولې په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده؟ ولې ولې سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول؟ ولې څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو؟ ولې څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختو، نظارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي. مګر ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کېږي؟ دا څه معنی لري؟ طالب مړ شو، شیا مړ شو، دا څه معنی لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې. دا د کومه کړه؟ د ګډو نه دګیږي، غلط کر رہے. یعنی مون گورا دلتا استخبارات جہان وای چ او ہو هغه دی ګور دی خلک هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دی هغه بل مذهبونه دي تخلو دخلو درنه مو ټوټه ټوټه کړی دي.
مننه زازا صاحب سلامات اوسې وخت پروگرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازا صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه وخت مو په خیر.